پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره مهم ګواښ نه دی.
که فتنګر چې هغه بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او دوی شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډېر ځله هلته رسېدګي کوي.
د دوبۍ نړیوال نندارتون پرانستل شوی خو د افغانستان ځای پکې تش دی. په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې د هوارۍ لپاره د سیمه ییزو چارواکو هڅې
د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګري ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې
د انډوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده، نو خلک تاله مرګر څخه پیژنې ست نشي او که فعال سره.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
طالبان وای د داعش دلی پر ضد جدي اقدام کوي. پاکستانی طالبان وای چې د پاکستان له صدر اعظم سره پر اوربند خبرې نه دي کړې. د امریکا مخکنی ولسمشر د خپل ټویټر حساب د برحاله کېدو لپاره داوا ثبت کړه. د طالبان حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې داعش تل پرون د پروان په مرکز چاریکار کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوه تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې یو ځینې فتنګر چې هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او دوی شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډېر ځله هلته رسېدګي کوي.
طالبان ویلی چې په چاریکار کې د داعش پر یو مرکز چاپه وهلې او د دې ډلې یو غړی وژلې او څو تنه نیولې دي. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته داعش لې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. څو ساعت وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل سو، د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې سوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان له یو له هغو 200 هیوادونو څخه دی چې له 13 کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتني نندارتون کې ګډون کوي. دغه نندارتون د کورونا وبا له کبله یو کال ځنډول سوی و. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکي ویلي چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګنده نه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانستل سي او کنه. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان د ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلولې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې ویلي چې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او وی ویل چې دوی متحد دي او اختلافات په دوی کې نسته. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پی ویان د خپلې وسلوالې ډلې پر وسلولو ږغ کړی چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د پاکستاني طالبانو یوې بیلستوي ډلې پرون له خپلو وسلولو وغوښتل چې د اکتوبر میاشتې تر شلمې پورې اوربند وکړي. د حافظ ګل بهادر ډلې له خپلو وسلولو غوښتي دي چې دغه شل ورځنۍ اوربند رعایت کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر اوسه وزرو واوښت. د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم باستن ښار د وګړو له شمیر سره برابر دی. دا شمیر پرون داسې وخت دی حتی ورسېد چې په دغه هیواد کې هر ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري. حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېمې څپې د مثبتو پیښو شمیر په کمېدو دی. د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې د کورونا وایرس شاوخوا 1600 مثبتې پیښې ثبت دي، خو دا په اوسط ډول 1200 ته راکم سوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې 313 میلیونه نفوس لري، د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې دي. د اوکرين د جمهوریت ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرنی هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن شوی دی. د اوکرين د ملي امنیت دولتي ادارې پرون ویل چې د جاسوسانو پر ضد په تحقیقاتو کې څرګند شو چې دغه چارواکی د یو بهرنی استخباراتي ادارې له لوري جذب شوی و. د ملي امنیت ادارات زیاتوي چې له دې کسبه د جوکپړو چارواکو په اړه د کسبه د جکپورو چارواکو په پټ اطلاعات بهرنی استخباراتي څنګه تور کول. د ملي امنیت په بیان کې ندی ویل سیوی چې دا کس څوک دی او د بهرنی هیواد کوم یو دی، خو ویل سیوی چې د په جمهوریت ریاست کې او د ملي امنیت او دفاعي شورا په ادارو کې کار کړی دی. که دغه کس اقرار وکړي تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدلی سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ولسمشر جونالد ټرمپ له یو قاضي غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب بیرته برحاله کړي. ټرمپ هڅه کوي چې د پر ټویټر لګول شوی دایمي بندیز لري کړای سي. 15 کلن ټرمپ د ټویټر شبکې په وړاندې د جمعې په ورځ ابتدایي دعوه ثبت کړه او غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب دې بیرته برحاله سي. دا دعوه داسې مهال درجیږي چې ټویټر د ډونالد ټرمپ د ټویټر حساب چې شاوخوا 80 میلیونه فالوورز یې درلودل د سیاسي مخالفانو د فشارونو په نتیجه کې بند کړ. ټرمپ د جنوري پر اتمه د ټویټر له کارولو منع سو چې ټویټر یې هم هغه وخت علت نور تاوتریخوالي ته د لمن وهلو خطر بللی و.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري را سره اوسه قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لمړی راپور. په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، طالبان لا هم دا ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه بولي. طالب چارواکي وایي حکومت یې له هیڅ یوې داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي. داعش ډلې پرون په چاریکار ښار کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې دوه طالبان ووژل او څلور تنه نور یې ټپیان کړل. لدې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم اسلامي دولت ډلې د طالبانو پر موټرو چاودنې کړې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر دې ډلې د داعش بریدونو زور اخیستی. طالبان وایي پرون د پروان په چاریکار کې د دوی پر امنیتي ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې په پایله کې دوه طالب عسکر ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یووړ. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتي ځواکونو موټرونه په نښه کړي وو، خو په افغانستان له واکمنۍ وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتېرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل ځواکونه د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي او په تدریجي ډول به د ناامنۍ دا ډول پیښې صفر ته راښکته شي.
اسلامي مرګ پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې یو ځینې فتنګر سي هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړی وي او د شوم عمل اراده وکړي. د اسلامي امارت مجاهدين ډیر زړه حل ترسېدګي کوي.
په روسي کې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خنډې بریت د اگست میاشتې په شپږویشتمه نیټه وچ په پایله کې نږدې یو سل اویا تنه ملکی افغانان او دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول. له هغې وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټرو دوه چاودنې وکړې او تر خوا یې په کونړ کې هم تېره اونۍ د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس موټر په نښه شو. داعش ډلې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له یوه او بله سره نښتې کړې او پخواني دښمنان بلل کېږي. خو آیا رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستره ننګونه نه ده؟ د چارو شنونکي مني چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبرې په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت وننګوي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطح باندې، په داسې سطح باندې چې نسی کولای چې و طالبانو ته کم ستونزه جوړه کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوی حکومت تصرف کړی دی او ډیر نور عمده ستونزې لري چې په هغه مصرف کې کاغه هم نوی، نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډیره داعش د طالبانو پر ضد له هغو جنگي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنیو حکومت چارواکي او نظامیان پرې پناه کول. امنیتی کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یو بریالۍ تجربه بولي او په خبره یې کولای شي چې موخه ترلاسه او له فزیکي امنیت سربیره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د ونی خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. په متحده عربی اماراتو کې د دوبی نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان ځای په کې تش دی. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه و. په تیرو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له ښه هرکلی سره مخامخ شوي او د میلیونونو ډالرو قراردادونه په کې لاسلیک شوي دي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
څو ساعته وروسته لدی چې پرون په دوبی کې نړیوال نندارتون پرانستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بند پاته شوه او دا د هغو ننګونو یو نشه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا او با له کبله یو کال ځنډول شوی و. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکو وویل له څوونه یو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګندنه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول روټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګندنه شوه چې د دوبی د نړیوال نندارتون د دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه او سنیته. ریوټرز وایي چې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبی حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ شزه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنجشنبه په ورځ د دوبی د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپل ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربی امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی، د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی کوربه توپ کوي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما له مشکل د نړۍ را پیغام لرم چې د ګانو له سوالې چې زما شونځي پیل شي په دې وخت کې چې مکتبونه بند دي، شونځي بند دي، انجنو د القان عند امر خراب کړه، باید مکتبونه ډېر ډېر پیل شي، داسې زما شونځي په ګانو له سوالې چې د ډېر وخت کې مکتبونه رخصتې کړه، د کورونا له امله یو کار مدیر نشې رخصتي و بیا جنګونه سره اوس چې جنګونه پای ته ورسېد امنیت راغلې کورونا رخصتي مې ته وایي اوس باید شونځي ډېر ډېر پیسې مننه جنګي.
السلام علیکم، از سنگر د لغمان ولایت څخه متاسفه ته دغه میسج دی شه ده محترمه دی مونږ د دې افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنه خيله ده چې تر څو پوری د پوانتونو دروازې البته دولتي پوانتونو دروازې ډېر تر ډېر د ماشینو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونو زرګونو ماشینونه روان دي او په ټوله کې وسابان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي خارج ته درومي، نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي ممکن هېواد لاله بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د ماشینونو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لآزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری، 12:15 دی. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه به پام وکړی د افغانستان اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو په مشه د حکومت د کرنې وزارت وای روان کال په بغلان ولایت کې د تیر کال په پرتله د پیازو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، تیر کال د دغه ولایت په 2500 هکتار ځمکه کې پیاز کرل شوی و چې له دغه کروندو څخه 4240 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي، خو سږ کال یې حاصلات تر 40% زیات شوی. خو دا چې روان کال په څومره هکتار ځمکه کې پیاز کرل شوی و په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. خو بزګران بیا په مارکیټونو کې د پیازو لاټیټې بیې شکایت لري. د بغلان ولایت یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي، تیر کال په همدې شپو ورځو کې په پلخمري ښار کې یو من پیاز په 95 تر 130 افغانۍ پلورل کېدل، خو سږ کال هر من یې له 55 نه تر 50 افغانۍ خرڅېږي. د افغانستان د سوداګریزو خونو فدراسیون مرستل په افغانستان کې د اړینو لومړنیو توکو بیو په لوړېدو اندېښنه څرګنده کړه. خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو اړوندو ادارو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې د چنن په کابل کې په همدا ډول د 9.5 کیلو قزاقي وړو بیا 2200 افغانۍ، لومړی سله پاکستانی درینی منای بوري وریجې په 2200 افغانۍ، او د 14 لیتره ماليزیایي غړیو بیا 2300 افغانۍ ده. د غرض نن یو لیتر ډیزل په 55 افغانۍ، یو لیتر پټرول 80 افغانۍ، او یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کېده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې کله چې طالبانو پر ټول افغانستان واکمن شول، ورسره راکړه ورکړه او ځینو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې چارې هم ټکنۍ شوې چې نیخ په نیغه د توکو په بیو اغیزه کړې ده. او د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې $1.92 افغانۍ، شل پوله یوه یورو 103 افغانۍ، او یا پوله یو پوند 130 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د پنج شنبه په ورځ په خپله سرمشریزه کې د افغان کډوالو پر مسله تمرکز وکړي. هیومن رایټس واچ له اروپایي ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو لپاره پر یوه جامع پلان کار وکړي. ټاکل شوی په دې غونډه کې چې د اکتوبر په 8 نیټه جوړیږي د اروپایي ټولنې جګپړي چارواکي ګډون وکړي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقونو د څار سازمان په یوه استولي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک چې پرون جمعه استول شوی غوښتنه شوی چې اروپایي چارواکي باید د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي یو هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
the اروپای ټولنی غړي وادونه باید د کورنیو دی او ځای کې دوه امکانات د کورنیو دی غړو د پراخیدو لپاره زیات کړي ترڅو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکول شي په ضمانت خپل کورنۍ له افغانستان او باسي. همدارنګه د اسناد او شواهد او شرایط اسانه کړي. اروپای ټولنی ته دغه راز پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مثلاً او چیرونکو ته بورسونه زیات کړي، او هم له پونتونو او نورو ادارو سره مهانګي د عالمانو، هنرمندانو او نورو لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وای په اوس وخت کې په سلو کې نوی افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسیږي. د سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنرۍ د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 16,000 پناه غوښتونکي ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د درېیم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کېږي نه استول کېږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 10 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کېږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقونو په شورا کې د څه باندې 40 هیوادونو په ملاتړ راتلونکي اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقونو او د بشري حقونو له ډلو د ملاتړ دنده به لري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. لبل خو طالبان ویلی چې نړۍ سره د خو اړیکو غوښتونکي دي او هیڅ چاته به زیانونه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی ویل چې افغانستان له 30 کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د یوې زړې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي. د دې قبیلو ترمنځ په وروستۍ نښته کې مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې د شخړې د حل لپاره سیمې ته طالبان استولې دي.
په کونړ کې طالب چارواکي وای د شګل ولسوالۍ په چاکوړې کلی کې د جمیل مانزه څخه وړاندې د دوو کورنیو ترمنځ وسلواله نخته شوی چې په کې څلورو کسانو ته مرګ جوړ لا وخت. د دوی په خبره چې سیمې ته طالبان رسیدلې او جګړه یې مهار کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل
شګل ولسوالۍ کې کومه موضوع چې شوې ده مسخیم ده. د دوو قومونو په خپلو کې شخصي دښمنۍ ده نو دواړو په یو بل باندې ډزې کړي. اوسه پورې معلومات ده چې دوه کسان زخمیان دي او دوه چې دي نو بشارګان مړ دي. نو ابتدایي معلومات دغه دي او شخصي مسله ده، د خلکو شخصي دښمنۍ ده. نو د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګری ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې نخته د پوخانی شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده. د کونړ ولایتي شورا غړی او د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی جمال الدین سیار وایي
شخصي دښمنۍ ده. ډېر خلک جمعه تزیب او سابل جانب ته ناست، نه دوه مړي دي او زخمیان پکې دوه کسان دي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ځنګل څړځایونو پوله پټي اوبو او په نورو وړو خبرو د قومونو او کورنیو ترمنځ نښتې کېږي چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. خلک په هر سیمه کې له وسانیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې د دغو دښمنیو او شخړو د هواري لپاره سره یو موټی شي او په راتلونکو کې د دغه ډول مرګ ژوبل مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کندهار ښاروالۍ د ښار له ټولو لارو او کوڅو امنیتي موانع لري کړي دي. د ښار اوسیدونکو د موانعو په لري کې دوه وخت دي او وایي چې دغه موانع او خاري نظم خراب کړی وو او غنګونه هم زیاته کړی وو. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په کندهار ښار کې یو شمیر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمېټي خښتو په واسطه تړل شوي وو. چې لامل یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسلګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي، دغه موانع د لارو، کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي چې د کندهار ښار اوسېدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسېدونکي محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. له هغه وروسته چې دغه موانع لرې شوي، د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه سوې ده.
دا خو بیخي ښه سو، دغه خښتې او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندي کړې وي، په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وه، رش ډېر و. اوس چې دا سر لیر سه وزه د ښار یو څه د رش سره کم سو، د اوسایي خلکو ته جوړ سول. دا خو یې ډېر شکار وکی، بس خدای یې وکی چې دین دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کی، د پلونه سره ورغی، بس دا چې نړېدلې دي چې په مینو دا سوي دي، دا ګره سره جوړ کی، دغه زوروکانو چې نورې لارې وسوم لاندې کړي، خښ چې دغه یې هغه میسته کی، دا به ډېر شي دغه ولست لپاره به یو اسانتیا برابر سي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلری مناهی اوسیدونکو دی. هغه وای ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمېټي خوشتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل سیوي، هم د تاګراتک پر مخ خلاص سیوي چې خلکو ته یې اسانتیا وي برابر کړي. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنی هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران سیوي او تخریب سیوي، ژر تر ژره دي ورغول سي چې د خلکو ستونزې ورسره حل سي.
بیا بل اخر ته ډېر اسانتیا دا کړی دی چې په خوا پر اردو لار سره تلل، اوس د لارې سره لنډې سوي دي، دغه سوي دي سره سمې سوي دي. د ځینې دغه لارې چې پخواني حکومت هغه غټ غټ چارواکو د لارې سره بندې کړې وې، د کورو مخ تېر شوې، عمومي سړکان یې بند کړي وو، هغه لارې د خښتې د عام خلکو پر مخ خلاصې کړې. ټولې کوڅې داسې خلاصې کړي چې دوی په دغه سوي چې غټ غټ خښتې پشکل سوي، یا داسې دیوالونه ورته ول سوي، هغه ټول د عام خلکو پر مخ خلاصې کړي او اسانتیا ورته برابر. دغه چارواکو دا هیله ده چې د غټ لارې هم سره سمې کړي، سړکان خراب سوي، تخریب سوي یا پلانې چا ودل کړي، باید هغه هم سره سمې کړي. سرکار لکه د شاول کور ته د علمن و ایرات هغه لویه لاره باید هغه پلچکان و لارې باید هغه سره سمې شي.
د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجي رحمت الله وایي دوی د ښار د ټولو برخو څخه دغه موانع او سیمېټي خښتې چې د پخواني حکومت پر مهال یې ښودل سوي وې لرې کړې دي. هغه وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه یې دغه موانع د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې مذاکره شروع کړې دي. ټول هغه د امریکایانو، هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د وطن د پاره، د ورانېدو د پاره کوم خښې جوړ کړي وي، شل کاله تیر سول، دا اولس شاهد الحال دی چې د ټول لارې بندي وي، چې د رونه بند و، خپل کورو ته تاګ راتګ نه کوي. موږ الحمدلله دا ټول پورته کړي دي، چې د رونه مصفا کړي دي او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ غزیدلي سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سي، چې لا هم نه دی رغول سي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالۍ کې د دوی لخوا د تخریب سو پلچکونو درغولو چارې پیل سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوه منیمای کې د زهرو کاروان 19 پروگرام خبرو. خدا شیبه
د ژوند رنگونه.
خپل ځان معرفي کا، بیا را تو شي څه کار کې، په څه بوختي؟
نو مې سره تور دې دم کې وسیدن کې ما وسه پورې چې وس په دکاندار مې او د دکانداري چې مې شروع کوله، د دینه مخ کې د سړک په سر باندې پکوړې په خولې،
ل پکوړو په خولې دې مخ کې څه کار کولو او څنګه دې پکوړې په خول
پیل کړل؟ چې لرګو مزدور مې ګېلو کار مې کوو، د ګېلو کار کې مې ولنجره تر افې خښلوي سره هغه ټیکادار د ډېنه راوښړل مرال مې بازار کې کېنا سرمنید مې کړو چې پنجاب ل لاړ شم. خو خاتمې د پلار خاتمې یو گاونډي او غیره ته جوړه ک پنجاب کې څه کې او راځه دې بازار کې ځان له چکنی مکنی برابر کړو، د خپل وطن کې کار کوه او دا د لخدې او څه کې خزرې کړي دا د دې ځنه زی وس پنجاب له مزدوري لا بس د لغې خبره مې مونږه په قورز باندې می چکنی شروع کړل. چکنی چې می شروع کړل په قورز باندې خدای پاک مال 300 روپۍ ماخام لګټه راکړل، ګټه چې راکړل چې کوټه مې ګټه ویوړل، مور مې راتوي چې نور نه ګېلو کار وکونو چې پلار شي. همدا چکنی کاوه او دغه خرڅه په دغه 300 روپو په 200 روپو زمونږ هغه وخت کې کالدار یو، بده باندې زمونږ خه گزاره کیږي. بس ته زمونږ دا بس ته ډیر څومکه او مونږ لا د لرګو کارم د دې ته چې سار وځي زم ما بنید کې دای چې تمړ برازه یا به زخمی راځي، او هغه چې داز د پکوړو کار او دغه کار چې د چکنۍ کار دا کوا دا بدل اخی دا د سیاسانه کار دی بس ته مور سره پکوړې هم شروع کړل یو ځای می چکنۍ خرڅوله یو ځای می پکوړې خرڅوله نو هغه په کوم ورځ می اول ورځ می 300 غټل په سبا باندې می 500 روپۍ و غټل 500 روپۍ می و غټل کوړتان ویولل نو مور می رانه نور هم خوشاله شوې وای چې بچیم دا ښه کار وکم دا کار کوم زما نور یو کار مستانه لري په کار هم دخل تا کې هم دغه کوا نو دا غي نه سلسله پس هم سه لګي او مکار به مکو روزانه خدای پخ ان شاء الله د سې کارو چې نابلدم ما خو خلک د سزوانو ما خلک براله ډیر خواله راتلل نور مې څه کار زیات کو وس شکر الحمدلله اوس دکاندار ما پکوړم پرڅو ما مخ ته مې ول شیریا خم لګولې جوس دکان مې جوړ کړل
څومره کسان وستر سره کار کوي
او بس الحمدلله به سات